نکړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر ته ورشو چې کورنۍ او رسپانو ته کته نکړي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د زیارت پروز په سینټ کې په پنجاب کې د یوې جنې د ژوندۍ سوځولو د پیښې په سختو ټکو کې غندنه وشوه او د داسې ناوړه کار د مخنیوي لپاره یې په قانون سازۍ زور راوړو. د ادارې په وینا چې د بشري حقوقو کمیشن په اپریل کې خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې پاکستان کې په یو کال کې 1100 جنکۍ او زنانه د غیرت په نوم وجل شوي، کوم چې یقینا د فکر وړ خبره ده چې اخر ولې په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ورس پورز زیاتوالی را روان دی. ادارې وړاندې لیکي حقیقت کې د دارنګ عمل د سره د اسلام سره تعلق نشته، ځکه چې اسلام کې مور او پلار د دې خبرې پابند کړی شوی دی چې د لونو په ودونو کې به د هغوی رضا شامل وي. نو دا کوم عمل چې اوس روان دی، د دې اصل وجه زموږ د ټولنې زاړه او جاهلانه روایتونه دي، کوم چې د خاندان د عزت او شان په نوم ژوندي ساتل شوي. ادارې اخر کې وایي اوس چې د ظلم انتها ده، نو پکار ده چې د داسې عمل کوي ان کو لپاره د مرګ سزا وټاکل شي او دا جرم ناقابل معافي وګرځول شي. نو باید چې پارلیمان په فوري توګه دې لړکی او بل پاس کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې په پاکستان امریکا تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د امریکې او پاکستان تعلقات کله خرابېږي او کله خاړخته روان شي، او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وینا بیخي سمه ده چې وایي کله د امریکا پاکستان ته ضرورت راپېښ شي نو له پاکستان سره خپل اړیکې مضبوطې کړي، خو چې ضرورت یې پوره شي نو بیا له پاکستان لری تختي. د ادارې په وینا له دې خبرې هیڅکله انکار نشي کېدی چې د ملکونو تعلقات یوازې په مفاداتو اړتیا لري او هر ملک د خپل مفاداتو لپاره لبل ملک سره دوستی کوي، او دارنګ کوکتل شي نو په دې منطقه کې امریکې ته اوس د پاکستان نه بلکې د هندستان ضرورت دی، او هم دا وجه ده چې د امریکې زیاته توجه اوس هندستان اړخته ده. ادریا اخر کې لیکي باید چې اوس د هندستان او امریکې د تعلقاتو په تناظر کې پاکستان له روس سره خپل اړیکې خکړي، او که یو طرف ته هندوستان او امریکا خپل اتحاد جوړ کړي نو بل پلو د منطقي د سلامتۍ لپاره د پاکستان، چین او روس اتحاد هم د وخت ضرورت جوړ شوی دی. نو په کار ده چې پاکستان په خپل خارجه پالیسۍ باندې غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجله لیکي چې د پاکستان او افغانستان په پوله تورخم دروازې تړلو سره د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې دي، او د افغانستان لپاره د ډیورنډ کرښې زخمونه تازه کړې دي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخو عملیاتو منظوري ورکړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
اکانومیست مجلې د پاکستان او افغانستان په اړیکو مقاله کې لیکلي چې له تیرو سلو کالو نه زیاته موده شوې چې په افغانستان او پاکستان پوله تاجران، قبایلان، مسافر او په ځینو وختونو کې ترهګر په آزادانه توګه تګ راتګ کو. د هر څه د جون په لومړۍ نیټه په ټپه ودرېدل. د پاکستان حکومت په تاریخ کې په لومړي ځل د تورخم دروازې مکمل کنټرول ترلاسه کړو. پر دې لار هر ورځ 15,000 کسانو تګ راتګ کو. مجللی کې لدی ګام سره په اړتیا هم پر پوله دواړو غاړو میشتو سلویخت میلیون پښتنو ژوند نور هم له کړاو او ستونزو سره مخامخ شوي. دا د سیمایز طاقتونو د سیاسي محرکاتو بدلیدو نخې خای. مجللی کې تورخم دروازه تړلو سره د افغانستان لپاره د ډیورنډ کرخي زاړه زخمونه تازه شوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله بلل کیږي. دا کرخه 1793 کال کې د افغانستان د هغه وخت بادشا او په هند کې د برتانوي واکمنانو ترمنځ ایستل شوی و. دغه کرخي پښتانه ولسونه له یو بل جدا کړل. افغانستان لا هم دا کرخه رسمن نه مني، او په پاکستان کې د خپل خاورې له غوښتنې او داوی نه هم پشا شوی نه دي. اکانومیست مجلل کې د تورخم دروازه ځکه تړل شوی چې د دوی ته د خپل غوښتنې په سر سزا ورکړل شي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي فوزي قومندان درخواست منظور کړي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد نوري جارحانه حمله وکړي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر اوباما د دې اجازه ورکړي چې امریکایي فوز به روایتي افغان ځواکونو سره له نږدې همکاري وکړي، او په ځینې کاروایانو کې به وړاندیزونه او په میدان کې ورسره مرستې هم وکړي. امریکایي فوز ګډي کاروایانې یو نیم کال وړاندې بندې کړې وې. ورځپاڼه لیکي ولسمشر اوباما په افغانستان او عراق کې جنگونه ختمول غواړي چې د خپل واکمنۍ په آخري کال کې سختې فیصلې سره مخامخ شوي چې د جنگونو ختمولو ژمنه په شا شوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوس وخت شوه دی د هفته وار پروګرام تړون. په تړون کې به دا ځل د خیبر پښتونخوا د ډیر د جغرافیې، کلتور او ژوند ژواک په اړه معلومات واوري. دا معلومات تاسو لپاره بوریوال کاکړ راټول کړی دي. راځي چې دا پروګرام واورو.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د دیر پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې به د دیر جغرافیا او هلته د میشتو قبیلو پاړه ووري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت تکتنه کو. د دیر د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. د خبرونی پایل د دیر له جغرافیا هلته له مرکز او نور وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کو. له دیر سره اړه لرونکي نومیالي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه. هغه د دیر جغرافیا داسې بیان کړه.
دیر په خوا په یو اوس په دوو برخو کې شړې په انتظامي لحاظ او دا د خیبر پښتونخوا په پنځه ضلعو کې دوه ضلع دي. د دیر لوړ ختیځ علاقه ته سوات پروت دی او قطب ته ګلګیت دی او چترال صدر خمره دي. په قبلیز علاقه ته باجوړ او افغانستان دی او سویلي علاقه ته ملکن
جنسی او دا آرنگ برنگ علاقه پرتره. عباسین یوسفزی د کوز او بردیر د مرکزونو او نورو شارګوټو پاړه د سیرت ویل.
د کوز دیر صدر مقام نو هغه تیمرګره ده او د دې په خاص دیلو کې د تیمرګره نه علاوه چکګره ده اوچ ده او خان ده میدان و توی مونده یو علاقه ده. بیا چې د بردیر ګورو په بردیر کې خاص دیر چې ده هغه د بردیر دارالخلافه ده. خو عجیبه غوندې خبره ده چې دا دارالخلافه د دیر په یو طرف ته ده، یعنی قطبي طرف ته بالکل دا دارالخلافه پرته ده. بیا د هغې خواو شار کیاتن دی او کلی د هغې نه علاوه شرینګل چې په هغې کې یو یونیورسټي ده، د هغې نه علاوه کوهستان کومراټ او بیا پکې سلور پنځه درې دي چې هغه کې ډېر ښایسته ځایونه شته د سیل لپاره.
له عباسین یوسفزی څخه مې وپوښتل چې په دیر کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
په کوز دیر بردیر دواړو کې د پښتنو یوه قبیله چې یوسفزی ورته ویل کېږي هغه په ګڼ شمېر کې اوسېږي او د یوسفزو یو اکوزي او یو ملیزي دا دو سانگی چی دی دی دو سانگو خلق اسیگی لگ دیر اتمان خیل بکیم اسیگی سیدان یادان صاحب زادگان خونزادگان قاضیان دا خو هر زی کی پتون پختون خواهی موجود دی. نو پا بنیادی چوگا بانده پا دل سیما بانده یوسفزی آباد.
عباسین یوسفزی ویل چی پا دیر که دا مذهبی لجکیو خلق دن برابر دی.
جوان جواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د دیر د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د یاد سیمې له ټولنیز فعال شاه خالد محمد سره وژغیدم. له نوموړي مې پوښتل چې د سیمې ولس یې پر کوم موکو خوشحالي لمانځي. هغه وویل
خوشحالي خو دغه چې یو په دوه لکه دغه مذهبي کوم تهوارونه دي، هغه لکه اختي وړوکی اختر بیا لوی اختر شو په ودونو کې یا چېرته دن شو نو دې کې لکه خلک چې کوم دی نو بیا خوشحالي لکه مناوي. بیا د دې نه علاوه لکه داسې
شاه خالد محمد وویل په دیر کې په خوا داسې خوشحالی او میلې وې چې بیا پرې بندیز ولګېد.
مخکې خدا و کنه چې لکه زمونږ په دی لکه مذهبي هغه شدت پسندي چې ونو لکه هغه نه وه ور ننوتې که نه، نو مخکې به دا و چې یاره د ښځې مر چې کم دین دي د ټول لکه داسې د ونو یو ځای به و په هغې کې به خلکو ټالونه مالونه اچولي او هغې ته به لاړل. هغې کې به چې کوم دی نو بیا چېرته ماشومانو څه سیزونه میزونه خرڅول، چا به چې کوم دی نو څه کول، چا څه به کول، نو هغه ځای کې به خوشحالي د ته ډېره ښه له منځله کېده. او لکه دا خو زمونږ د یادو خبره ده چې زنانا سړي چې کوم دی نو دوی به هغه ځای ته به تلل که نه، خو بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو لکه تقریبا زما خیال دی 1985 یا داسې تقریبا 88 نه چې کوم دی، نو بیا لکه دا شدت پسندي پکې راغله نو بیا هغه ونې هم خلکو کټ کړې او بیا چې کوم دی نو لکه په ټالونو اچولو باندې لکه کوم ماشومانو چې په ځنګل په هغې باندې بیا پابندي ولګوله.
ده وویل په دیر کې خو نن سبا موسیقي بالکل د نه برابر ده.
موسیقي چې کوم دی نو لکه زمونږ په ایریا کې مخکې به د ګاډو موړو کې هغه ټیپونه لګېدلي وو، خلکو کې سندرې مندرې اورېدې، اوس یې هغه هم چې کوم دی نو تکوس کړي دي که نه. دا ډېر وخت نه خلک لکه طالبانو باندې ورچي چې یاره طالبانو، خو لکه عام خلک چې دی نو لکه هغوی هم هغه مینټلیټي داسې شوي ده چې یاره هغوی اوس هغه موسیقي چې کوم دی نو لکه نه دغه کوي، څوک لکه نه اوري که نه. اوس لکه دا کوم ینګ جنریشن چې دی نو بي یار سلک ډېر چې کوم دی نو لکه اوري راوري.
له شاه خالد محمد څخه مې د دې بدلون وجوهات وپوښتل، نو هغه وویل
نو دا بدلون خو داسې دی چې لکه دا خو زمونږ لکه دننه خو خلکو کې نه دی پیدا شوی که نه، چې یاره لکه دننه خلکو کې یو بدلون راشي چې هغوی یو سوچ وکړي چې یاره وایي د دې په دې سیز کې چې کوم دی یا زمونږ فایده ده یا نقصان دی، او هغه څه بیا پرېږدي یا یې خپل کړي که نه. خو تاسو ته خو ښه پته ده چې یاره زمونږ په علاقو کې چې کوم دی نو لکه ډېر شاپونه ډېر قسمه چې کوم دی نو لکه څه حکومتي ایجنسیانې شوې نو دا مصروف وي په مخه باندې که نه. نو دوی بس دا ده چې کله خوښه شي چې یاره وایي اسلام راولي، کله خوښه شي چې کوم دی نو لکه لیبرالیزم راولي، کله خوښه شي داسې نیوټرل پاتې شي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په دیر کې د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه کوو. د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکې ازرا نفیس یوسفزی سره مې په دې اړه خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري، نو هغې وویل
ډېر پسماندہ علاقہ دا غربت ډېر دی، بیا تعلیمي هغه کمی دی جنکو لپاره خاص کر، نو په دې وجه باندې زاړه رسمونه رواجونه کم چې د ټرایبل سیستم والا وو قبایل سیستم والا هغه اوسه پورې ځینې رایس دي. بل دا ده چې پیټریارکی سیستم چې دی پیرانه سیستم هلته کېدی چې چېرته کې سړو سره واک وي، که سړی خاوند دی که پلار دی که زوی دی که ورور دی، نو رنگ په رنگ کټونونه په خپلې زنانو باندې لګېدلې شوي دي. نو هغې په وجه باندې هغوی ته هغه ازادي او فکر نشته کوم چې یو بشري حقوق حساب سره یو زنانه ته پکار ده چې ورکړی شي.
له ازرا نفیس یوسفزی زخمې وپوښتل چې آیا په دیر کې د ښاري او کلیوالو سیمو د میرمنو په ژوند کې څه فرق شته او کنه، نو هغې وویل
دوه قسمه بدلون راغلی دی. اوس کلی نه چې بهر ته لاړ شي یا به په پاکستان کې دننه ښاریو ته ځي لکه لاهور، کراچی، اسلام آباد غټ ښاریو ته د نوکریو په تلاش کې، هغوی خو هغه خلک خو لږ بهتر شو، هغوی خپل کور چې کم دی هغه کې یو مثبت یا ډېر پازیټیو چینج راغلی دی. خو هغه خلک چې کم روزګار دپاره ګلف ته یا داسې دبئی ته اخواتی خوځیونو ته لاړل، هلته نه چې هغوی کم کلچر اډاپټ کړو، هغوی زموږ پښتنو خوا والا کلچر ډېر زیات ڈسٹرب شو د هغې په وجه باندې، نو هغه بجای اس کې چې هغه یو ډېر یو پازیټیو یا یو ډېر مثبت بدلون راتلی شوی، نو هغه زموږ په نیگیټیو کې لاړو. نیگیټیو کې داسې لاړو چې ما ته ښه یاد دی چې زما خواښې چې کومه وا خدای دی وبخښي، هغه کله ما په برخه کې نه وه ګټلې. زمونږ به ښه په واده خادې په موقع باندې خوشحالیانې کېدې، سوشلایزنګ به یو بل کره تلل راتلل، ښه کولاو منګلنګ به چېرته کې مونږ څوک نه وکتلې چې ښځو به برخې مرخې اچولې. د شګۍ میله به وایي کې به سړي ښځې یو شانتې تلو، ماشومانې لویې جنکۍ به هم تلې، کولاو مل ملاب او اوس چکل نه د گلف کلچر راغله ده نو خدي هغه شانت برخي اچي لکه چې پښتونخوا کې هغه شانت برخي لا کتل نه وي سبل ډول برخي دي لکه حجاب ټایپ او گاون زو لبناني او عربي ټایپ برخي
ازرا نفیس یوسف زی زیاته کړ چې په دیر کې هم د پښتنو د نور سیمو غوندې پر میرمنو د تشدد پیشي اوس هم رامنځته کیږي
او بالکل دغه خو اشتا کیږي او سم کیږي تیر ورځم دغه شانته یو کیس شوو زرانا پکور کې واه ټکول شویو اونر په وجه باندې چې هغه چابل سړی سره واده کول غوښتل دغه واده یو 15 کال سړی سره شویو او هغه نه غوښتل چې هغه سره واده وشي بیا هغه خبره ختمولو دپاره هغې خپل کوشش وکړو خو بهرحال د هغې خبره وانه اورېدلې سه دغه شانتې هغې چې چا سره واده کول غوښتل هغې سره صرف خبرې اترې شوې وې او هغې چې دی نو خپل کور بندیانو هغې له زهر ورکړه او هغه مړه کړه دغه کیسې شته دی اوس هم تشدد هم کېږي په وړه وړه خبره ښځه لکه د څاروي په شانتې ساتل هغې سره جسماني تشدد کول هغې سره زباني تشدد کول ګورې تشدد صرف د لاس پې هغه نه دی وهل ټکول نه دي تشدد دام دی چې یو ښځه خپل جایز حق واړي او په هغې باندې په زور زبردستي د هغې نه دا حق وشو کولی شي او هغه په کور دننه مجبوره کړی شي چې دا کار صرف لوخه لرګي جارو کول دي او د هغې نه علاوه بچي پیدا کول دي د مال څارو خیال ساتل دي او بس دغه د هغې ژوند دی دام یو قسم تشدد دی په هغې باندې ځکه چې د هغې د زړه چې کوم ارمان دی یا هغه چې کول غواړي نو په هغې باندې پابندي ده نو دام یو قسم تشدد دی دا کېږي
نوموړی وویل په دیر کې د سخت دریځۍ تاریخ د نورو پښتنو سیمو پرتله پخوانی دی
دهشتګردي او دا صرف د تېرو ورځو خبره نه ده که تاسو نظر واچوئ چې کله افغان وخت شروع هغه وخت کې دیر چې کوم دی نو هغه د مجاهدینو یو قسم نرسري وه صرف د دیر خلک دې جهاد او دې دغه دپاره نه ریکروټ کېدل د نور ځوانو خلک به هم راتلل او هلته کې به پاتې وو او د هغوی به مرستې کېدې او د هغوی به سپانسر کېدل به او هغوی به ټرین کېدل نو دا یو د دې یو ډېره لویه هسټري ده او هغه اثرات اوس پورې شته دی په دیر کې
ازرا نفیس یوسفزی د میرمنو په اړه هلته د موجود سیاسي ذهنیت یو بیلګه داسې وړاندې کړه
موږ زنانو اکټیویستو لکه شاد بیگم شو از خپل چونکه د دیر نه ماز داسې نور ډېر زنانا چې په 2013 کې الیکشن کې دی نو موږ خپل لاړو د خپل خاندان خزو سره د هغه په چم گاوند کې خزو سره کې ناس او هغه سره موږ دا خبره وکړه چې الیکشن را روان دي تاسو خپل د ووټ د حق استعمال کوي هغه سره موږ خو نه سپاتو کې د هغه سره سره موږ خبري یو کې هغه موږ کنوینس کول په دې سیس باندې چې تاسو خپل خزه ووټ تپري دی او هغه موږ سره په دې خبره هم نه لږ موږ داسې کو او چې کله د الیکشن ورځ رالی نو بس شپه په شپه د یونین کونسل او د پارټیانو والا او د کور کورنو والا خپل کې یو ځای شي او خپل کې داسې یو اګریمنټ وکړي چې ځانانه بیا په کور دننه پاتې شي او هغه له دا ووټ حق ورنکو نو خبره دا دي چې دا ټول خبرې خپل کې تړون لري
ازرا نفیس یوسفزی وویل پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل جایز حقونه ورکړي
چې څنګه سړی یو انسان دی او دا غوښته ضرورت دی داسې ښځه هم یو انسان دی دا غم څه بنیادی ضرورت دی هغه ضرورت کې دا غي صحت چې کوم دی هغه ضروری دی دا غي تعلیم ضروری دی دا غي د خبرې کولو ازادي چې دا هغه ضروری دی ځکه چې په څاروي او په انسان کې فرق دی سروے تے یو سر سائٹ تے تڑلے چھ کو یو انسان چھ دے دغه بتو حقوق پورا کے اغه یو کامیاب جون با اغه شانتی تیری گی دای نو تا سو خپل خزل تعلیم ور کے خپل بنیادی حقوقنا ور تا ور کے د خبری کول آزادی ور تا ور کے
د دې سیمې ګټ وټه
د دیر پر قدرتی او زراعتی سرچینو می د زراعتی او قدرتی سرچینو د چارو لا کارپو ډاکټر فرمان الله سره خبري وکړه ډاکټر فرمان الله په دیر کې د موجودو قدرتی سرچینو یا معدنیاتو په اړه د معلومات راکړل
په دیر کې خو د ټولو نه اول کوم د اپر دیر او اخلي مول ته خو زمونږ سره چې کوم دی ځنګلات دي ځنګلاتو نه علاوه چې کوم دی په مدنیاتو باندې لا کار نه شي څنګه نو دوسې ځینې مدنیاتو په والي سره راځي یو ګرینایټ دی او بل دا ماربل دی او هغه هم ډېر محدود دي دا سیمې دي لکه څنګه د مومندو پرنګ یا د نورو ایجنسو پرنګ یا زموږ د خیبر ایجنسۍ پرنګ که په معمولي پیمانه باندې دی نه علاوه څه دي نو په ډېر لوکل پیمانه باندې
له ډاکټر فرمان الله څخه مې وپوښتل چې دیر د کرنې یا زراعت په برخه کې څه پیدا کوي نو هغه وویل
د زراعت په برخه کې ډېر دوه درې سیزنه خدا سے پیدا کی چې هغه نورو صوبې ته نورو صوبو ته ټول ملک ته لیږي. په هغې کې سره فیرس دوه درې سیزنې وي، یو اپر بیر او دغه سورات او د کوهستان اړخ ته لیزان کرلی کېږي چې هغه په موسم کې او د موسم نه بغیر هم مارکیټ ته رارسي. دویم دی پیاز کری او په ډېره لویه پیمانه باندې د نور بیر نه په موسم کې او د اپر بیر نه په موسم نه وړاندې رسو د دې په مقدار کې د دوه فصلونو راځي او هغه خپل هم استعمالېږي، لاندې پېښور ته هم راځي، اسلام آباد، لاهور او خپل مارکیټ ته ځان رسوي. داسې دې نه علاوه غنم چې کېږي نو هغه په ډېره محدوده پیمانه باندې دي او دوی په غنمو کې خود کفالت نه لري، د پنجاب نه سپلای کېږي. وریجې کرلې کېږي او دغه وریجې چې کوم دی نو خپل مکاني ضرورت پوره کوي او دا فټې وریجې یا د جمعې وریجې ورته وایي، غټې وریجې ورته وایي. مشہور مالٹا بڑوچ اور پلانٹی دے مالتا دا دبیر مالتا ڈیرا خزا مالتا دا وہ آگے مقدار ہم دم رن رہے چاہ دے پھول ملک تو رسی نو دغه مارکیټ په خبر او زیات نه زیات اسلام آباد دی، خو تعداد کې په مقدار کې ډیره زیات نه ده. دا سوره موږ ورته وي دا هم پکې کرلای کیږي.
ډاکټر فرمان الله زیاته کړه چې د نور پښتون سیمو غونډه د دیر هم لوش میر خلک په نور هیوادونو کې میش دي او مزدوري کوي.
د دیر زیات تر خلک په میډل ایست کې او په پاکستان کې دنه چې کومره ملي خاورونه دي په دغه کې دا زموږ ډېر کار په ډېر خلاصې ده. بد مرغال ته تعلیم کم دی، خلک ډېر زیات خواندنې دي، نو هغه لیبر چې څه ته وایي نو هغه که په خپل وطن کې دی او که په پردي وطن کې دی، دا د دغه ذمہواري یو قسم محنت کش خلک دي، دفاع کش خلک دي او په مزدوریا پسې ورک خلک دي. ډېره بد مرغه په خپل وطن کې او بار دوبی او سعودي عرب او په میډل ایسټ کې سوله ممکن.
نومیالی د دغې سیمې
د دیر د سیاسي او ادبي شخصیتونو په اړه د دې سیمې له نومیالي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزي سره وژغیدم. نوموړي د خپلې سیمې د یو شمیر تاریخي شخصیتونو یادونه داسې وکړه.
د شاهي خاندان کوم مشر نیکه چې دی د ظلمو اخون الیاس بابا رحمت الله علیه، نو هغه چې دا خپل روحاني کردار دی او ډېر د تعلیم سره ډېره مینه وه، د دین سره ډېره مینه وه او دا حال نومی سیمه که اغا پختلم علم حاصل کرده او نور خلقو تای هم موقع پلاس ور کرده دا دشپال سوا سلویخ هم زمانه دا خونشا دا غیل پس دا غیل جانشین چه و مولا اسماعیل دا دا دی مشر غیو او دا غیل پس خان غلام خان بیاجی خان زفر خان پا نوابانو که شامل دی، خان قاسم خان شهید پا نوابانو که ده، خان غزل خان دے، خان رحمت اللہ خان دے، خان محمد شریف خان دے او بیا پا تیرا تیرا بندے زمونگا افغان نپولین چی دا عمرا خان جندل پا نامے دنیا پیجنی بیا پا اتن سوا اتیائیم کی حکومت کرنے دے او پا دغا دوران کی دا دا دیر ریاست خادونا تر شیرگل پوری رسولی و دا سوات سبرخ بکیم حچولی و دغه زمونږ سیاسي شخصیتونو لنډه غونډه پیژندلی او په هغه وخت بیا د هغې نه پس محمد اورنګزیب خان چاړه نواب چې یادېږي، نو د ده د ټولو نه لوی خدمت دا دی چې د کله اسلامي کالج پېښور جوړېدو نو نواب صاحب چاړه نواب چې دی دور ته 1,25,000 چنده ورکړې وه په کال 1919 کې. د دې لپاره تاسو اندازه لګوي چې په هغه وخت کې د دې څومره پوه هوا. بیا د دې د پس محمد شاه جهان نواب دی، هغه هم د فکردار لوبونه دی او د سیمې د خلکو لپاره کار کړی دی، خو یو نقصان په کې و هغه دا و چې په دغه سیمه کې د تعلیم حوصله شکنی کړې ده چې تعلیم خلک ډېر ونه کړي، ځکه چې که تعلیم وکړي نو بیا به مسلې جوړېږي او بیا به خلک پوهېږي او د غلامۍ نه به بیا ځان خلاصوي، ځکه چې دا خو یو ډکټیټرشپ و، دا خو یو امریت و.
اباسین یوسف زی ویل دیر د ادب په ډګر کې هم د پاموړ خلق زیږول دي.
یا صرف ادبی دنیا کی کمو گورو نو ادبی دنیا کی د پختو د جدید شاعرۍ سرخیل چې ده فضل محمود مخفی چې ده هغه هم د دیر د سیمه د تیمرګری خان شاه د دې کړه نو هغه سره تعلق لري. او فضل محمود مخفی هغه شخصیت ده چې بادشاہ خان رحمت الله علیه خپل کتاب زما ژوند او جد جهد د فضل محمود مخفی په نوم باندې کړی ده. مخفی صاحب د شلونتیا په وخت کې په افغانستان کې د افغانستان د بادشاہ سره مشیر پاتې شوی دی. بیا که موږ راشو نوي دور ته نو په نوي دور کې ډېر ډاکټران ډېر انجینران ډېر پوه سیاستدانان ډېر هوښیاران خلک د دیر ذهني سره پیدا کړي دي. او په دغې کې د تعلیم ماهران هم شته، د صحت ماهران هم شته، د نورو میدانونو ماهران هم شته. خواره شوي دي په پېښور کې، په پاکستان په نورو برخو کې مشته دي، څوک بهر وتي دي، د هغوی ټولو ډېرې نامې دي. تفصیل ته چې ځینو زمونږ به ډېر وخت لګي.
د مشال رادیو د تړون خبرونې اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د دیر په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوزه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرې. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتنشتا.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې پیغام سره راغلی.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.